د درختې میوه پورته کېږي، حتی تر شل دیرش مانه پورې ځان رسوي.
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د نږدې 70% خلکو اقتصادي پر کرهڼه او مالداري پورې تړلی دی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. وسم واورې د دې سات لنډ خبرونه. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د افغانستان او ایران په ګډه پوله کې د وروستۍ لانجې په اړه د خبرو لپاره له ایراني سرحدي ځواکونو سره د طالبانو د پلاوي د کتنې خبر ورکوي. دفاع وزارت په یو بیان کې چې بیګای خبر کړ، ویلي چې ایراني ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې د پولي په صفري نقطو کې سړک جوړ کړي، خو په اسلام کلا کې د طالبانو کنډکې مخه نیولې ده. د امریکا د سنا جرګې دوه مخکښو غړیو هغه لایحه یو ځل بیا د تصویب لپاره وړاندې کړې چې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو په درشل کې د امنیتي حالت د خرابېدو په اړه به بهرنیو چارو وزارت کې د ورکړل شوي خبرداري د اړوندو اسنادو علني کول غواړي. د افغانستان د معلولو لوبغاړو د ویلچیر باسکټبال ټیم د آسیا پارالمپیک لوبو د غوراوي په دور کې څلورو هیوادونو ته ماتې ورکړې ده. افغانستان تر دې دمه د کویت، فلیپین، هانګ کانګ او د تایپی په وړاندې بریا خپل کړې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې په راتلونکي جون میاشت کې یو ټیسټ، دوه شل اووراو، درې یوریزنې مسابقې وکړي. د پاکستان روپی ارزښت تر ټولو ټیټه کچې ته رالوېدلې ده. د پاکستان د پیسو د تبادلې په بازارونو کې پرون یو ډالر په 209 روپیو تبادله کیدو. او د ایران د بشری حقوقو مرکز د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا د ټولنیز غونډې د مشر په توګه د ایران د سفیر علي بهرینی د ټاکلو په اړه غوسه څرګنده کړې ده.
د ازادي ملما
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې د خځو د حقونو له مدافع فعال پلوشي حسن سره خبرې کوو. پلوشي حسن له تیرو څو لسیزو، حتی د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جهاد له کلونو راهیسې د افغان خځو د حقونو د دفاع لپاره مټیران غړلې دي. پلوشي حسن په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سمدستي وروسته د متحدو ایالاتونو یو معتبره جایزه هم وګټله. ازادۍ میلما په نننۍ خبرونه کې ز احمد تکل له اغلی حسن سره د هغې د پخوانیو او راتلونکو هڅو په اړه مفصلې خبرې کوم. زما میلمنه د مرکې په پیل کې خپل ځان په خپله تاسو ته درپیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم پلوشه حسن ده. زه د ښځو د حقوق د پالنې فعال یم. تقریبا شپږ کاله تجربه لرم د ښځو د توانمندۍ او د فعالیتونو مخصوص د تعلیم تربیه په حصه کې ما کار کړی.
چیرته اوسېږئ او پخوا چیرته اوسېدئ په افغانستان کې؟
اوس خو په امریکا کې په واشنګټن ډی سي ایریا کې اوسېږم. مخکې زه په کابل کې اوسېدلم.
درس مو چیرته ویلې؟ زده کړې مو لوړې او د ښوونځي زده کړې مو کوم ځای کې کړې؟
په افغانستان کې زه په ابتدایي ښوونځي تجربوي سید جمال الدین کې وم. بیا د لیسې یو کال دومره مې په افغانستان کې ربیع بلخي مکتب کې، بیا وروسته په پاکستان کې مې مکتب سرته رسولی او بیا کالج مې پاکستان کې ویلې. ماسټري مې خپل په یو کې کې سرته رسولی. منځ کې مې زیات کورسونه او نور پروګرامونه سرته رسولي دي. خدمه لوړه درجه د تحصیل ماستری ده.
دغه موده چې تاسو وایي په پاکستان کې مو درس ویلې ده، د افغانستان د جهاد کلونه او د پخواني شوروي اتحاد پر ضد.
بله بله. د څلور اته عوام کال ناتر دوه نویم کال پورې د ما د درس دوره پاکستان کې وه. او په هغه دوره کې ما خپل ابتدایي فعالیتونه د ښځو یو سنټر سره، یعنی د اویک سنټر سره، د افغان ښځو یا د تعلیمي مرکز سره مې شروع کړو. هغه د ما د خویندو په ذریعه باندې بنیاد ایښودل کړی وو او هغه کې په خپل د خوانزي او د کالج په رخصتیانو کې به ما والنتیر یا د طالبانه کار شروع کړ. بیا وروسته په مغه سنټر کې ما کار کاوه. ملتین وروسته بیا زما کورنۍ پېښور ته شفت سواله. په پېښور کې مې څو مختلفو انیشیټیوونو کې د پروژو کې دعوه طلبانه کارونه شروع کړل. په دغه دوران کې ماته یو څه کارونه ملل متحد او نورو ځایونو کې پیدا سو. خو د خپل پلار په تشویق باندې د ښځو په مسایلو کې او د افغانانو سره دعوه طلبانه کارونو ته ترجیح ورکړله. سپهغه وخت کې روزانه د ښځو یو حقوقي سنټر یعنی اولین حقوقي سنټر د مهاجرینو فامیلونو دپاره د بنیاد کېښودلو کې ما حصه درلودله. بل داسې یو مرکز چې د سړک د سر ماشومانو او هغه افغاني ښځې چې په تګدي کې مصروفه وي پاکستان کې دغه د بنیاد کېښودلو او د عرفان د کلتوري مرکز چې په هغه زمان کې چې طالبان اول ځل افغانستان نیولی وو او زیاته فرهنګي او د افغانستان سنتي کارونو باندې پابندي کېښودلې وه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه مو په ځینو پروژو کې هلته کار کوو. د ښځو د حقونو مسایل په هغه وخت کې چې تاسو په پاکستان کې اوسېده یعنی د جهاد په کلونو کې له هغه څه نه چې نن ورځ په افغانستان کې دغه لپاره کار کیږي یو څه توپیرونه درلودل، هغه وخت ستاسو لپاره په هغه محیط او چاپیریال کې کار کول ستونزمن نه و د مجاهدینو په منځ کې؟
بالکل ستونزمن جو هغه وخت کې مشکلات وو. خو تر دغه حده سنن په افغانستان کې دی یا د طالبان په اوله دوره کې وو بیا هم بهتره وو، ځکه کم تر کمه په اسلامي تور طریقې چې د مجاهدینو په فکر کې درسته وي اقلا هغه ځایونه کې ښځو ته ځای ورکوو. مشکلات یې تو په بندیانې ډېرې زیاتې وې. مثلا زما کورنۍ هغه وخت چې موږ پېښور ته راغلو پلار مې موږ اسلام آباد ته د درس ویلو لپاره ولېږلو، ځکه چې هغه فکر کاوه زه او زما دوه کشر ورونه موږ لا تر اوسه ښوونځي نه وو خلاص کړي په افغانستان کې، نو ځکه باید ادامه ورکړی وای. درس ته همداسې مامش رو خویندو باید نور مخکې سبقونه ویلي وای. نو موږ اسلام آباد ته ولېږلو ځکه چې د پېښور محیط ډېر تنګ و د جنکوی دپاره. ساری کې د ښوونځي دپاره تلل یا کالج ته تلل دغه ټول شیان په صحیح سترګو نه ګڼل کېدل او اذیت او آزار به د جنکوی دپاره زیات و. نو د پېښور محیط ډېر تنګ و د رشد د ښځو دپاره. اما تر یوې اندازې پورې ورو ورو هغه وخت کې سې بشري کارونه د اکبر ماسسه او د نورې ماسساتو بینملي ماسساتو بنیاد کېښود. د ځینې کارونو وړې پروژې د ښځو دپاره مخصوصا په کمپونو کې د خیاطي او داسې نور چې د کورني محیط سره تړلي فعالیتونه وو هغه ته کم تر کمه اجازه ورکول سوه. البته تنگ نظریانو ادامه درلودله، مشکلات وو، اما کم از کم ښځو وکړای سوی هغه واړه امکانات چې ایجاد سوي وو هغه نه پوره استفاده وکړي او هغه ته یو ایجنسی په رقم باندې وده ورکي. نو ورو ورو د ښځو سازمانونه وجود ته راغلل. دا هغه زمان و چې بیا وروسته د ما کورنۍ موږ پېښور ته شفت شو. دغه ونه وي هم کال وو فکر کوم او په هغه زمان کې مجاهدین هم افغانستان ته اکثرا کډه سوي و هغه تنظیمي و هغه حالات یو څه محیط کې آرامش راغلی و نسبت هغه زمان نه سي دوی په پېښور کې استو ګنځي
دغه موده چې تاسو یادونه کوي چې فضا یو څه آزاد شو د خځو د نجونو د فعالیتونو لپاره دا موږ کولای شو چې د خځو د هغو غورزنګونو لپاره چې اوس فعال دي په افغانستان کې او په نور نړۍ کې د دوی لپاره یو اساس وګڼو.
بالکل کولای شو ځکه چې همدغه ورو ورو هغه وخت چې د خځو تحریک په اصطلاح اولین حرکت البته د ښځو تحریک په افغانستان کې سلکلنه غلري بنیاد ایښودنه لري اما په منځ کې دغه مسائل سیاسي سول یا د ډیرو حکومتي یا د لوړ ادرس د سوال لکه مثلا د امن الله خان خزا ملک سریا مونږ د پونیات یخدونکو له جملې نه یا پنسټ یخدونکو له جملې نه ورته ویلې سو د خزې د خزو د ازادي د حرکت یا انداز شانتا امیر عبدالرحمن خان اولین نظام نامه دا مسائل سي د جوړ کړل پغه کې د خزو حقونه مثلا د کندو د پاره جبري وادنه خلاصول یا نور مسائل د خپل نظام نامو کې راوستل اما ورسته د کمونستان وخت کې د کمونست ګوند لخوانه ډیر مسائل د خزو د مثلا د سواد د پاره د غټ کمپینونه شروع شو سواد مزید پاره یا د خزو اشتراک په ګوند کې اما په پېښور په پوهیت کې بل ډیر کلونو نه یو غیر منسلک سیاسي حرکتونه د ښځو شروع شو او دا ز د دې ویلرم سه هغه وخت کې ما اولین ځل د پاره په بیجینګ کانفرنس کې اشتراک وکړ په 1995 کې ما په بیجینګ کې اشتراک وکړ او هغه د ښځو لویترین او اخرین لویترین بنوالي کانفرنسو د ښځو کانفرنسونه تقریبا یو لړۍ روانه وه په هر پینځو کلو کې چې هغه نایروبی کې او نه پیګم څومره نور مملکتو کې هر کال کې د لا بیا د اخري یعنی څلورم کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شو په هغه کې د ځوان جنکو یو برنامه کې اشتراک کړی وو او هلته ډېر د بین المللي فعالینو سره د زده کړې یوه برنامه وه په دې کې د شپږویشتو ملکونو ځوان جنکۍ سی عمرونه یې له اتلسو نه تر پنځویشتو دومره کلونه وو اشتراک کړی وو په دې کې ما هم اشتراک کړی وو او بیرته سه زه راغلم د یو چې د ښځو سره مې وکتل او اسلام آباد کې اول ځل د پاره ځینې مجالس جوړ کړل په دې مجالسو کې د ښوونځیو د افغاني ښوونځیو معلمینو سرمعلمینو او همدارنګ هغه وخت کې چې د ملل متحد ادارې په اسلام آباد کې میشته وې د دغه نام ځینې افغاني ښځې په یو ان کې کار کاو دعوت کړلې او د افغان ښځو شبکې بنیادم کې خوده
تاسو وایئ چې ښځې په غیر منسلکو یا ناپیلو ټولنو کې په پېښور کې ورسته سره راټولې شوې د ورستۍ زمانې یادونه چې تاسو وکړه د دې مطلب دا دی چې غیر تنظیمي یعنی له دې تنظیمونو بهر ښځو کولای شوې چې خپلې ټولنې ولري.
بله رو رو یعنی خزو اول د دغه تنظیمی او نورو وړو حلقونه شروع کړه ورسته دوی خپل حرکتونه شروع کړل ځکه چې دوی ته دغه زمينه امکانات پیدا وسو مثلا یو څه یعنی یا فندونه دي بین ملي ټولنې یا سازمانونه لخوانه وجود درلوده چې خزو خپل حرکتونه شروع کړل مثلا د خزو تعلیمي مرکز په اسلام آباد کې دوی ډیره وړه کومک دی ایشیا فاونډیشن نو اخستا وغه بلی یو سنټر پکراونی او د خزو د پاره وی اجتماعي یو او تعلیمی یو ځای پیدا سو چې په کې دوی راتلل یو بل سره کتل درسونه ویل او کورنی اړیکې پیدا کړل. یعنی حتی مثلا خلکو په یو یو بهرنی محیط کې د خلکو تګ راتګ نه و، مثلا حتی فامیلی رشتې د خلکو پکې جوړې سولې، ځکه دا یو ځای پیدا سو چې خلکو اجتماعي ډول باندې هم یو بل سره ناستا پاستا یا کتنه پیدا کړه. هغه څه مثلا زیات خلک د بهر ورته وایي نتورکینګ ایجاد سو، کنه یو شبکه سازی، اجتماعي شبکه سازی د خلکو منځ کې پیدا سو. په همداسې په پېښور کې هم ډېر سازمانونه واړه واړه پیدا سو، لکه ای ډبلیو آر سی یا نور ارګانونه. مثلا سیټي، مثلا ای ډبلیو آر سی د یو سازمان او یو بنویلی سازمان غوښتل سي یو د ښځو برانچ پرېږدي، هغو بیا یو څه افغانو ښځو سالته مامورینې وي، هغو ته ویلې ستاسو دا کولی سي مخکې بوځئ، په اصطلاح یو بیراسي ورته پرېښوده. ځینې جینه ښځو په خپله جوړ کړل، لکه د اویک سازمان په شان باندې. نو دا رقم مختلف واړه حرکتونه پیدا سو چې بیا وروسته په 1995 کال کې مونږ دغه د شبکې د داسې مفکورې بنیاد کېښوده. سید دا واړه واړه سازمانونه دي، دا به بوختي په خپلو کارونو کې، لکه مثلا د ښځو لپاره عایداتي کارونه دي، خیاطي ده، او یا مثلا د قرآن زده کړه ده، یا مثلا د کمپیوټر زده کړه ده. مګر مونږ داسې یو ځای ته ضرورت لرو چې چیرته ښځې یو فکري شبکه سازی ولري.
یعنی تاسو غوښتل چې یو لویه ټولنه د دوی لپاره را جوړه کړئ؟
بالکل. او د کی مسله د اندېښنې او د مفکوري د ښځو یو ځای کولی، د کی مسله د اقتصاد او د نور شان بکی کی خزي په خپل سازمانونو کې دا کار کوي. مګر موږ غوښتل چې یو فکری حرکت را پیدا کړو، او هغه زر په افغانستان کې بیا په هغه وخت کې بدلون راغی. په 1995 کې مونږ د شبکې بنیاد کې خود، او په 1996 کې طالبانو حکومت په کابل کې ونیو، او دوی په ټولو فعالیتونو ښځو پورې اړه درلو، حتی د حمامونو چلونه سی په هرات او د نورو ځایونو کې دوی هغه بند کړو. په ټول افغانستان کې د ښوونځیو د ښځو ښوونځي بند سول، ښځې یونیورسټیو ته یا پوهنتونونو ته حق نه درلود چې لاړ سي، کار کونه په دوی باندې بند سوله.
تقریبا همدغه سی یو محیط او فضا راغلی ولکه دا اوس چې په افغانستان کې مسله ته ده.
او ډېر کم توپیر د اوس او دغه وخت سره. مثلا اوس اول نتر شپږم ټولګي کم تر کمه وجود لري، یا به کوم ځایونو کې ځینې طالبان چې لږ پراختیا د نظر لري، هغو ځینې کورسونه او یو څه نور فعالیتونه، اقتصادي فعالیتونه د ښځو دپاره پرېښي دي. هلته سراسر د افغانستان کې هیڅ نوه حرکت نه و، او بلکې سړي د هغه سره به ولاړو، ښځې به په پښو وهلې چې ولې د پښه ښکاراس، ولې د بوټ چې کې ده، یا څه رقم. یعنی یو وحشت په افغانستان کې روان و. په هغه وخت کې ډېر ضرورت و د دغه فکري او یو تحرک دپاره چې هغه ټولنیز شکل ولري. یعنی موږ نور نسو کولای په وړو پروژو باندې د ښځو ستونزې حل کو، موږ باید یو لوی حرکت کړای وای. او هغه دلیل اوسه د شبکې هغه بنیاد قوي سو، په پېښور کې هم د خپور سو، په داخل د افغانستان کې هم خپور سو. په پېښور کې د اکبر ماسیسې لاره نه ځینې دوستانو په دې کې ډیر زیات کار وکړ.
دا همدغه بنیاد و چې ورسته د تاسو چې یادونه کوي، چې ورسته د طالبانو د لومړي ځل پرزیدو په تعقیب په افغانستان کې د جمهوریت نظام له ټینګېدو وروسته بیا همدغه ټولنې وې چې افغانستان ته لاړې او د ښځو د حقونو په برخه کې کار کاوه. مګر د دې ترڅنګ چې په هغه وخت کې د دوی فعالیت او مبارزه یادېږي، پلوشه جانې، په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د دې مؤسسو او ټولنو پر کار او څرنګوالي باندې ډیر زیات انتقادونه هم وو، د فساد قضیه یا دیګ دلته او ځین نور انتقادونه هم شتاب کې د هغه وخت اور سره وو، او که ورسته چې د مؤسسې افغانستان ته لاړې دا ستونزې را ولاړې شوې.
څه فکر کوم چې زیات د مسائل او د خبرې په او داخل د افغانستان کې پیدا شوې، چې څه له حد نه زیات پیسې راځي په او د کې او صحیح کنټرول نه وي، دا مسائل د مالی فساد فکر کوم دا محدوده یو حلقو ته مونږ نه سو ګڼلای، چې صرف په مؤسساتو کې یا د ښځو په ګروپونو کې امکان لري چې یو اندازه وجود درلوده، مګر په ټول افغانستان کې متاسفانه فساد په یو ټولنیز کلتور یا فرهنګ باندې تبدیل سو. یعنی ورو ورو خلکو شرمېدل بس کړل، یو وخت کې دا ډېر غټ شرم خبر وکړ چې با په یو نو مالی فساد کې د دې کورنۍ نفر یې خپل په دې کې اخته، او وروسته خلکو په افتخار باندې په موټرونو کې کورونو کې ګرځېدل یا څه به کول، دا یو عادي سواله ده مساله د فساد. او دې کې بیا زه نسم کولای چې وایم چې ښځو سازمانونو کې شاید دا خبره نه وه، ځینې خلکو دغه تحریک ته، ځینې خلکو دغه پروژه جوړول ته فکر وکړ چې دا پیسې جوړول ده، او دغه یو اندازه بسلا بدنامي ټول ته خبره سواله، دا د افسوس وړ ده. مګر زه فکر کوم چې وچو لرګوی سره لامده ټول سوځي دا صحیح خبره هم نه ده، او افغانستان کې همیشه خلک سي فیصله کوي یا تحلیل کوي، همیشه عمومي تحلیل کوي او دا نه ګوري سي ولې داسې مسائل وجود ته راځي، او د کی مثلا مونږ نه څه کولای سي ټول خلک اشتباه وګڼو یا ټول خلک په دې کې اخته وګڼو. زیاتو خلکو تر اخره پورې اوس مثلا زه د اویک مثال در کوم، هغه مسه کې سما کار کوو، مونږ یو وار پوی ټولوله چې بیرته خپل سازمان ته فایده وګرځي، فرضاً یو وخت کې سفندونه اضافه سو مونږ تقریبا تر څلور لکو ډالرو ټولې کړې وې چې مونږ د سازمان لپاره یو ځای واخلو، چې دلته بودیت د پاره یو د اوک د پاره یو ځای پاتې سي اسلامشه د کراو له هر مسایل نه خلاصي.
غواړم پوښمه پلوشه جانې چې د راتلونکو لپاره اوس خو هغه دوره تیره شوه، په هر صورت چې هغه دوره جمهوریت سقوط شو پر زید، اوس هم د خزو لپاره زیات ستونزې په مخ کې پراتې دي، د راتلونکو لپاره تاسو هغه تجربه ته په پام سره چې کلونو کلونو تاسو درلودل اوس څه پلان لري؟
اول خدای څه اوسنی حالت کې څه کېدلی سي، د ما اوله مبارزه خو دلته په امریکا کې دا و چې ټول خلکو په روم سي د خزو سازمانونو سره مرسته وکړي، ځکه چې خزو سازمانونه هغه ځایونه دي چیرته چې ښځه فکری وده بهتره کولای سي، دا د افغانستان محیط سره سازگار ده، ځکه چې د ښځو سازمانونو کې ښځه خپله مدیریت واکمنۍ په لاس کې لري، او دلته د دوی هم فکري او هم د دوی تجربوي لکه مدیریتي تجربه زیاتېږي. د دغه لپاره ما کارونه شروع کړل، او دلته زیات توجه د ملل متحد او د نورو دونرانو په دې مسله کې وګرځېدله، دغه سلسله روانه وه تر څو پورې واورېدل چې طالبانو د ښځو سازمانونه هم بند کړل، او دا خو لا پریکدې سي د ښځو کار کونه په ملل متحد کې هم بند سواله.
نو ستاسو پلان به څه وي راتلونکی پلان؟
نو د موږ پلان هم دا ده چې د ښځو د اجتماعي ګډون نه پرته افغانستان نسی چلیدلی، هغه وضعیت کې چې 90% خلک د فقر د خط سره نږدې ژوند کوي. دا یو د ته یونیورسل پاورټي یا عمومي فقر کې ژوند کوي افغانستان. په داسې حالت کې که څوک هم لږ زره عقل او منطق ولري، د کې د ښځې او نارینه وو د ژغورن د ژوند ژغورن لپاره ګډون ډېر ضروري ده. نو که دوی سره لږ هم دا فکر وي سي د حکومت چلونه یعنی د خلکو ته خدمات رسونه ده، دوی مجبور چې دغه فکر غلط کی تبدیل کی پنځرات غواړم. او که دوی دا کارونه کی دنیا ورته مجبوره ده، دوی باندې هر هغه فشار وارد کی، هغه کم مرستې مسیزي افغانستان ته هر میاست کی زی دغه فعلا د خلکو ژوند الله تعالی ساتي، مگر واسطه یې همدغه بین المللي ټولنه ده. سپوپینې ناو ډالر زی خلک لو بلګې مړانه سي کچره دغه قطه سو او د خلکو مرینه شروع ولا ز فکر نکوم چې خلک پم دي خاموشي کې سي اوس وسيږي، دوی به یو انقلاب کوي او د حکومت بچ لبای نوړي. نو بل لار دوی پرې نه خوړه چې خلکو د پاره دوی د خلکو مجبوریت مشکلات وګوري او خلکو ته خدمات ارزه کی او د بین المللي ټولنې سره یو ځای حرکت وکړي.
ډیره زیاته مننه پلوشه جان. حسن، تاسو په 2021 کال کې سم دستي ورسته لدی چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د هیلری کلینټن د بنسټ یو معتبره جایزه ده هغه تاسو وګټله. د دې جایزې پیغام ستاسو لپاره څه وو او د افغان مرمنو لپاره څه وو؟
ډیر مننه. دغه جایزه هیلری کلینټن په څلورم برملي کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شوی وو، د اشتراک کړی وو او د دې ګډون ډیر اهم وو. هغه وخت کې دا لومړی میرمنه وه، بل کلینټن رئیس جمهور د امریکای وو په زمان کې. دی و خبر کړه و چې هیومن رائټس از وومن رائټ، یعنی د بشري حق اصلا د ښځو حق ده. او په لهغه زمانه تر اوسه پورې ډیرو ښځو ډیر بنیادی کارونه کړي وو د ښځو د وضعیت د تغییر لپاره. نو افغانستان د مانو په دې مسله کې تحقیقات له وروسته انتخاب شوی وو چې چا د بیجینګ نه وروسته څه کارونه سي کړي او هغه د بیجینګ د کانفرنس په تړاو باندې لکه ما چې د ښځو د شبکې د بنیاد یې هتونه کې حصه اخیسته وه، او له هغه زمانه تر اوسه پورې مې فعالیت کوو. دا د هغه 25 کالو مسله وه چې اصلا باید یو کال مخکې 2000 کې دا جایزه په سلام ورکول سی وای. اما جنجالونه زیاتو په افغانستان کې د مونږ د پاره او دوی هم نور مسایلو کې اخته وو. په 2020 کې دغه جایزه ورکول سولا ټول هغه څلور یا 15 خصو ته سي د مختلفو ملکونو نه دوی انتخاب سوي وي، او دوی په مورد کې تحقیق سوي وي. دوی د بیجینګ کانفرنس ته ورسته هغه حرکتونه د بنیادی حرکتونه چې د خزو په اصطلاح د اجتماعي او فکری تغییراتو لپاره کار کړی ده، د هغو لپاره په اصطلاح د څومره کلونو په حساب باندې ورکول کیږي. نو زه په اصطلاح ډېر متوازنه وایم چې زه د افغانستان انتخاب شوی وم په حساب د ما هغه کارونه چې ما د بیجینګ د کانفرنس ته وروسته تر نن ورځې پورې ادامه ورکوم.
همدا جایزه ما غوښتل پوښم چې د افغان میرمنو لپاره څه درلودل؟
همیشه جایزه سمبولیک ارزښتونه لري، او یو مملکت یا یو نهاد نسی کولی چې هرې یوې ښځې ته جایزه ورکړي. په سمبولي ډول باندې دوی یو کس انتخابوي. په حقیقت کې دوی غواړي چې ټول هغه ښځې چې فعالیتونه لري یا زیار باسي د ښځو حقونو دپاره د هغوی ټوله لمانځنه وکړي. نو د ما په خیال باندې دغه جایزه د ټولو ښځو دپاره وه.
د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعال پلوشي حسن، له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کله یم. زه نن ډیر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د ساور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د آزادۍ راډیو په لنډو سپو 19:25 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.